سلام د خبرونو سره ټکی افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش په یا اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره قوي اراده لري او ډیر ژر به د دې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو او همدارز اوري چې د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري نن شمالي ولایتونو ته تللی او د ځینو پروژو د پرانیستلو خبرې کړي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د ځپلو قوي اراده لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان به د ننګرهار په هغو سیمو کې چې د داعش خطر موجود دی عملیات وکړي او یا د ډله به له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د داعش په وړاندې د مبارزې قوي اراده لري او د یادې ډلې په وړاندې به د مبارزې لپاره د ملي امنیت شورا یوه ستراتیژي یوه تصویب شوې ستراتیژي تطبیق کړي. افغان چارواکو وروسته له هغې په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو لپاره را د چمتووالی خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر جنگي فعالیتونو سربیره داعش رادیوي فعالیتونه هم پیل کړي چې تر ډیره پکې خلک هڅوي څو ورسره یوځای شي. د افغانستان جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا د شکایتونو د ثبت یو مرکز پرانیستل شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرحمن رسنۍ ته وویل چې د شکایتونو د ثبت له دغه مرکز سره به خلک د 314 شمېرې له لارې خپل شکایتونه ثبتوي.
هدف از ایجاد دفتر سم شکایات رسیدن به شکایات
و شکایتونو دوریدو د دفتر د پرنسلو هدف ده چې له افغانستان له هر سیمینه به دغه مرکز سره ارتباط ونیسي او خپل شکایتونه ورکړي شو د خي حکومتولۍ او مسولانه حکومتولۍ په برخه کې غږونه واریدل شي. د ښاغلي فرحمن په خبره کوم کسان چې نشي کولای د بیلابیلو دلایلو له امله شکایتونه حکومت ته ورسوي له دې لارې به په اسانۍ د هغوی ستونزې واریدل شي. دا لومړی ځل نه ده چې د شکایتونو د ثبت مرکزونه جوړ شوي، خو له دې مخکې هم په ځینو ادارو کې ورته مرکزونه جوړ شوي وو چې لا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کیږي. جمهوری ریاست وایي چې د ټاپي پروژې لپاره د امنیتي تدابیرو نیول به افغانستان او د سیمې نور هیوادونه امن کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن د ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د غځولو د پروژې د اهمیت په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د ټاپي امنیت نیول به سیمه امن کړي او اړیکې به پراخې کړي. د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان د سفارتونو استازیو او ګڼ شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د ګازو د نلیک د غځولو عملي کار څو ورځې مخکې د سمبر په 13مه په ترکمنستان کې پیل شو. او وروسته خبر ده چې د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور صدات ندري شمالي ولایتونو ته نن په سفر کې ځینې پروژې پرانیستلې او د یو شمېر کارونو لپاره چمتووالی خبره کړي. ښاغلی ندري په بغلان کې د څښاک اوبو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو د ارزښت 15 میلیون ډالرو ته رسیږي چې ورسره به د پلخمري ښار د څښاک اوبو 50% ستونزه هواره شي. ښاغلی ندري بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښارګوټو جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په سر د یاد ولایت له چارواکو سره هم خبرې کړې او ژمنې کړې چې یو شمېر پروګرامونه به په یاد ولایت کې هم پلي کړي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شبر در اوروي.
د قطر د هغو شپږ ویشت اتباعو د خلاصون لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي چې تېره ورځ وسلوالو د سعودي عربستان پولې ته نږدې د عراق په یوه دښته کې له خپل کمپ څخه وتښتول. دا په عراق کې د بهرنیو اتباعو د یرغمل کولو دوهمه لویه پیښه ده. درې میاشتې مخکې په بغداد کې د یوه ترکي ساختماني شرکت 13 کارکوونکي وسلوالو یرغمل کړي وو چې وروسته ټول خوشي شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د قطري ښکاریانو په ډله کې د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي او دوه عراقي منصبداران چې د دغې ډلې امنیتي ساته هم شامل دي. دوهې دغه یرغمل نیونه نه تایید کړې او نه یې هم په دې اړه تبصره کړې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برمته کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم دا ونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پرېکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملن کې د پوښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیه به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسا او بریتانیا د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیه د سپتمبر له 10مې راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیس هیوادونه روسیه تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز برید کړی دی. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي او د هغوی څلور ترکي روزونکي ټپیان کړي دي. د پوځي مرکز د بیاشقه په سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکی پوځ وایي چې د ترکی توپخانې د داعش پر سنگرونو ځوابي ډزې کړې دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډېر کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. هغه ایسیدی میرمن چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبرې وکړې چې پخوا داعش پرمته کړې وه، بدلمنی یې ور اړولې وه او د غلامۍ په څیرې ساتلې وه. یویشت کلنې نادیې مراد بسی تېره ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د داعش ډله له منځه یوسي، ځکه چې دې ډلې د دې په وینا د او په زرګونو نورې ایسیدیانې برمته کړې دي او جنسي تېرې یې پرې کړې دي. نادیه مراد په خپله وینا کې د ځان د برمته کېدو کیسه وکړه او ویل چې له خپله کوره یې چې په یوه کلي کې د داعش غړي وتښتوله او د موصل ښار ته یې بیوله او بیا دغه ښار د داعش غړي ونیو. نادیه زیاته کړه کوم سړي ته چې دا سپارلې وه هغه به فشار پرې راوست چې د جګړې په ډګر کې له ده سره مرسته وکړي. د دې په وینا دې سړي هره ورځ دې ته سپکې سپورې ویلې او وهله به یې. نادیه څو ځله هڅه کړې وه چې وتښتي خو بیرته به ونیول شوه، خو اخیر په تیښته بریالۍ شوه او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډېر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي جدي بندیزونه وضع کړي دي. دا مسله د چهارشنبې په ورځ د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به یې د 38 هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وې. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته یې مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادو چې له امریکا سره یې ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لورې تصویب شوی دی او ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې لاسلیک به یې کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رایې نه دي اچولي، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت تر رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. اوس هم د ازادي د څپو د پروګرام دوهمې برخې ته ستاسو پام راړوم. البته تر هغه مخکې مو د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي: په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا سړه وي. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4.5. په بامیان کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفي 10. په ګردیز کې هم د بامیان په څیر اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 4. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4. په کندهار او هرات ښارونو کې هم اسمان صاف دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 2 اټکل شوی ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 1. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به هم اسمان صاف وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 3 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 8 اټکل شوی ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
دا زادې په څپو کې خبرونه قدرمنو دوستانو اوریدونکو، یو ځل بیا د خبرونه ته چې زه رضوان مراد او ظریف نظر درته وړاندې کوو او تخنیکی چارې امان الله امیرزه پر مخ وړي، یو ځل بیا خراغلاس درته وایم. نظر صاحب، د خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه کړې، یو ځل بیا اوریدونکو ملمنو ته یادونه کوو چې په دې اړه بحث کوو چې د ټاپي پروژې امنیت به څنګه ټینګیږي او د دې پروژې امنیتي ګټې د افغانستان لپاره څه دي نسبت دې ته چې څومره ملیون ډالر د افغانستان لپاره کال ته راځي، څومره غاز افغانستان ته ورکول کیږي. اتمر صاحب که یو ځل بیا لتاسې پایلو کړو د خبرونې په دوهمه برخه کې هم چې لکه څنګه چې د سیمې حالات ګوري او د پاکستان لیوالتیا هم د پروژې ته، آیا اوس په سیمه کې دغسې یو فکر نه دی پیدا شوی ستاسې په نظر چې اقتصاد کولی شي، اقتصادي پروژې کولی شي د سیمې د هیوادونو ملي ګټې تأمین کړي، که څه هم چې وخت کې عقیده په جنگي یا نورو امنیتی فکرونو وه، اوس فکر نه کوئ چې اقتصادي مسایل ډېر زیات اهمیت لري په خاص توګه په داسې وخت کې چې پاکستان، افغانستان او د سیمې نور هیوادونه د اقتصادي نظره د انرژۍ له بحران سره مخ دي؟
یقینا مراد صاحب، زه په دې عقیده یم چې گرچه د افغانستان او د ځینې منځنی آسیا هیوادونو بازار پاکستان تر هواده پورې اشغال کړی دی، لیکن بیا هم دغه کچه تر $2 میلیارد پورته رسیږي. لیکن پاکستانیات اوس هغه د ستراتیژي بدلون غواړي، په دې معنا چې دوی په مشروع توګه او په همکاري سره کیدای شي چې د دې نه هم ډېر زیاتې ګټې وکړي. په دې معنا کله که افغانستان د ترانزیت حیث د پاکستانی مالونو او د هندي مالونو دپاره پیدا کوي او دا مال د افغانستان د طریق منځنی آسیا ته ځي او د منځنی آسیا د خوانه یا د چین د خوانه دغه ترانزیت د افغانستان د لارې نه پاکستان او هندوستان ته ځي، او همدغسې د برق د انرژي پروژه پاکستان دپاره او د ګازو د انرژي پروژه د پاکستان دپاره دا ډېر ګټور دی. زه فکر کوم د بل د خوانه کوم چې نړیوال اوس په دې توافق او تفاهم سره رسیدلی دي چې دوی په هر ځای کې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي او تروریزم بټکوي. په دې بالا دی چې پاکستان هم اوس په هغه موقف کې ځان نشي ساتلی چې دوی د تروریزم نه پشتیبانی وکړي. تاسې ولیدل په دې وروستیو وختونو کې دوی د ضرب اسب په نوم په عملیاتو کې ډیری هغه تروریستي ډلې چې بهرنیان و، الغور، تاجک، ازبک، چچین او پنجابیان او زیدرور ډلې ټپلوي، دا د وزیرستان نه دوی وویستلې او افغانستان ته یې راولېږلې. یعنې په دې معنا چې پاکستانیان غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې اوس پاکستان تروریستانو پلوي ده کوي. لیکن یوازې کوم ډلې چې پاکستان هغه پلوي کوي هغه د عقاري شبکه دی، او هغه نورې ډلې دي چې هغه د کشمیر دپاره جنګېږي، او د طالبانو مسله دی او د طالبانو د مشرانو مسله دی چې هغه هم پاکستان غواړي چې په یو ډول دغه مسله د افغانستان سره حل کړي او طالبان مذاکرات ته کېدوي. زه فکر کوم چې دغه بدلونونه د پاکستان په ستراتیژي کې راغلي، او امکان دا دی چې پاکستان په فوزی برخه کې او همداسې په ملکي برخه کې دوی دواړه یو نو تفاهم ته رسیدلی وي چې گویا دوی کولی شي د اقتصادي رغونې له لارې نه منطقه کې حضور پیدا کړي او خپل ګټې په منطقه کې خوندي وساتي.
بسیار تشکر اتمه صاحب. آقای مراد محترم، آقای حمیدالله فاروقی استاد محترم ما هم در خط تلفن هستند. اول خو برشان خوش آمدید میگیم. فاروقی صاحب خوش آمدین استاد.
بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از دعوتتان، خوش هستم به خدمتتان هستم.
استاد محترم، ما در قسمت اول روی از پروژه که صحبت کردیم، زیادترین مسئله که طرح شد مسئله امنیت از این مسئله بود، و دومین مسئله ای بود که اگر احیانا این پروژه عملی هم شوه، اگر مثلا 400-500 میلیون دلار هم بیایه و اگر این به نفع مردم استفاده نشه و باز هم به جیبا بره، باز چی خواهد شوه، از این قبیل مسائل است. اول از این دو عنوان امیر دو سوال متوجه شما میسازیم، سیب دهی ما رو چی گفتنی دارین به ما؟
بسیار تشکر جناب رضا صاحب، نامی جدارم از احترام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترم شبت نشد و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه شما.
تشکر.
دقیقا از بحث امنیتی رابطه با پروژه تپی میخوایم خدمت شما عرض بکنم که اگر به تاریخ ازی برویم، در امون مراحل اولی که پروژه طرح شد سالهای 1992 تا 1995 دقیقا دورای شاید بحران امنیتی بود در افغانستان به خاطر داشته باشیم.
بله.
متا با وسط جانپین بحث منافع مشترک تمام تلقات درگیر در مسئله بیانیتی افغانستان مطرح شد، به اون خاطر حتی طالبا که در بخش از افغانستان اونا حاکمیت داشتن و گروه دیگه که وقت به نام ناردن آلائنس میگفتن و بعدا گروه که در کابل حکومت جناب استاد ربانی بود، اینا همگی در مجموع و شمول پاکستان یا او وقت هندی ها علاقه نداشتن و شامل در پروژه نبودن، اینا همه موافق بودن و این پروژه رو حمایت میکردن. من فکر میکنم که در جریان سوالاتی که برای عقد پروژه و برای توافقات نهاییش زمینه را مساعد کرد، دو سه چهار سوال بسیار عمده بود که یکی از او بحث تامین امنیت بود. من فکر میکنم که امو کمچالش ترین معضله در این رابطه بحث امنیت بود، به خاطر از اینکه پروژه به ترتیب دیزاین میشه که میتونه منافع تمام حلقات درگیری را که اونها امروز باعث ایجاد بی‌امنیتی هستن اونا در جهت تامین امنیت تلاش خواهد کردن. به اون خاطر من فکر میکنم که از رهگذار امنیت چالش برای وجود نداره. اول مقادیر کافی پولی که بر دولت افغانستان از لحاظ مسئله خدمات انتقالاتی میسر میشن، حکومت افغانستان قادر به این خواهد بود که نیروهای امنیتی را افراز بکنه. از طرف دیگر شما میفهمید که در این پروژه ها معمولا در جنب این پروژه ها در ساحات مختلفی که پروژه از او عبور میکنه اونجا ساحات کوچک منافع اقتصادی رو ایجاد میکنه، در واقع در محلاتی که پروژه در اون تمدید میشه اونجا منافع رو برای مردمان محلی ایجاد میکنه و اونا در واقع به خاطر تامین منافع خودشان دست به اقدامات میزنن که امنیت در این ساحات تامین بکنن. از طرف دیگر فهم مایی است که اون کسایی که باعث تخریش جدی امنیت در افغانستان هستند در پهلوی عوامل زمینی دیگه که وجود دارد، عامل اساسی او حرکات خاص در جمهوری اسلامی پاکستان است و اونها وقت بحث شراکت منفعت خود از اونها باشه و بنابرای تهدیداتی که امروز پاکستان از لحاظ نبود انرژی داره، من فکر میکنم که او حرکات خاصی هم که برای تداوم بی‌امنیتی در افغانستان علاقمند هستند بالاخره در رابطه به این پروژه و یا ممکن این پروژه آغاز تغییر فکر اونا در رابطه با تامین امنیت در افغانستان شده و از این تداوم سیاست های غلطشان که هم باعث ایجاد فقر در کشور ما شد و هم خود و ملت خود نارام ساختن، برای راستان ممکن است اونا در جهت حمایت این پروژه قرار بگیرن. و دو سه چالش دیگه هم که بحث مسائل خود گاز کافی در ذخایر ترکمنستان مطرح بود یا بحث مقادیر کافی سرمایه و سرمایه گذاری که مطرح می شود در وقتها و یا هم تقاضایی که چین برای تمدید پایپلاین از ترکمنستان داشت به خاطر نیازهای خودشان، اینا همگی در واقع حل شد و علایق را که گازپروم روسیه داشت به خاطر تمدید ذخایر گاز اونا هم مرتفع شد. اشکالاتی که در رابطه با بحث‌های رقابتی که پایپلاین دوستی ایران میتونست در واقع یک الترناتیو یک بدیل باشه، اینا همه مرتفع شدن. من فکر نمی‌کنم که پروژه کدام چالش بسیار جدی داشته باشه، چون امروز نیاز تامین آرزومندی‌های اقتصادی کشورهای قدرتمند منطقه‌ای مخصوصاً هند و پاکستان که اقتصادهای نوظهور هستند و اینا در یک مرحله بسیار حساسی از انکشاف اقتصادی خود قرار دارن، تامین و تداوم عریفی سریهای رشد از اینا نیاز داره برای مقادیر کافی انرژی و انرژی ارزان و انرژی اقتصادی که امروز از طریق ذخایر ترکمنستان بهشون میسر میشه. ما فکر میکنم که یک فرصت بسیار خوب هست و ما با این پروژه همونطور که زعمای هر چهار کشور با خوشبینی روی قضاوت کردن، این خوشبینی بر روی احساسات نیست، من یقین دارم به روی محاسبات عقلانی و روی محاسبات ضرورت‌های اصلی ما هست.
فاروقی صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې د پاکستان ضرورتونه په سنگری ډول د انرژي په برخه کې چې د هواد نن سبا سره مخ ده، کچیرته د دې پروژې لپاره پوره کیږي نو آیا ویل شي چې دغه د سولې د پروسې لپاره د ځل د پاکستان ډیره زیاته لیوالتیا یا د پاکستان د حکومت او پاوس له خوا دا چې طالبان باید بیرته افغان حکومت سره خبرو ته کینی، پاکستان غواړي چې د اقتصادي پروژو او اقتصادي خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د امنیت په برخه کې یو څه خپل دریس تغییر کړي، یعنی دا امکان لري؟
ما په خپل بحثو کې همیشه خپل ولس او خپل همکارانو ته په طرز سوالی چې په دې اخیرو شپږو کالو کې د نړیوالې دیمې جګړې نه د دې خوشتاش وګورئ، د در عین معذرت افغانان په دې شوکالو شو سره مواجه دي. د دنیا نور هیوادونو په متزه شکل بحرانو سره مواجه وو چې په اتلسمې او نولسمې پېړۍ او د شلمې پېړۍ د اوایلو د افکار او ستراتیژیو پر اساس باندې غوښته چې خپل منافع په یو بل باندې تعمیل کړي، او هغه سیاستونه چې د خپل منافع د نورو په غربت کې بدبختۍ کې ایجادوله هغه کمرنګه شو، او د دویمې جګړې نه را په دې خوا دنیاوال غټۍ او همګرایۍ او همسایۍ او د یو بل ته لاس ورکولو په نتیجه کې هغه شیان دي وګټله چې په پېړیو پېړیو نه وګټېدي. اروپایان د دې یو ډېر واضح مثال دی. تاسو ته معلومه ده چې المانان د خپلو ګاونډیانو سره 400 کاله په جګړو اخته وو، همدغه پولو باندې، په همدغو اراضي باندې، په همدغو مختلفو بحثو باندې چې هغه د نامعقولو پخوانیو سیاستو په اساس باندې دا خبرې روانې وې. انسانان او منافع تر فشار لاندې وو او خپل ملتونه یې تر جدي تعقیب باندې راوستلي وو. دغه سیمه چې موږ پکې واقع یو متاسفانه له دغو افکارو نه ډېر عبیر توجودي او سریع استفاده نه کړی، خو زه یقین لرم چې هغه فشارونه چې اوس پاکستان پر حکومت باندې موجود دی، هغه غربت او بېچارګۍ او بدبختۍ او ناخواري چې اوس پاکستانیان په هغه باندې ریښې ژوند کوي، دا فشارونه نن نه سبا د پاکستان حکومت او بیا هغه نظامي کړی چې د هغو پخواني سیاست وسیله باندې دوی خپل ځان د قدرت د تداوم لپاره یا د خپلو هغه سنتي او عنعنوي افکارو د تداوم په رابطه باندې اوس هم په هغو باندې تصمیم نیسي. زه مطمئن یم چې هغو هم به د خپل نظریاتو تغییر ورکوي چې دوی ذاتي دا ممکن نه دی ورته چې د جنګ او د بحران د ایجادولو او د خلکو او د نورو همسایګانو د نارامولو په نتیجه کې ځان دپاره شی وګټي. دا په دې باندې پوهېږي چې دا تر پابله پورې ممکن نه دی، خو دا د شرایطو اوس د څه ښیي چې د پاکستان ولس او د پاکستان اقتصاد له ډېرو جدي ننګونو سره مواجه دی. په دې اخرو دوه درې کالو کې تاسو معلومه ده چې د هغو فیصدان دورش تر اخري حده پورې راټیټ شوی، او پاکستان اسلامي جمهوریت سربېره فقط ټول بالقوه ظرفیتونه چې لري متاسفانه په خارجي کومکو باندې اقتصاد دی. نو دا د دې ولس لپاره خارجي د تداوم نه لري. د سیاسي له لحاظه هغه انزوا چې اوس پاکستان سره مواجه دی او په بنګلیز نړۍ کې او دلته په منطقوي مسایلو کې زه فکر کوم چې په یقین سره دا به ممکن کډیر خوشبینانه نه وي. زه فکر کوم چې دا به یو آغاز وي، دا به یو شروع وي د پاکستان د سیاستو د تعدیل او تغییر سربېره په دې چې دا به ډېر اسانه نه وي، ډېر به سرعت سره دا ممکن وي. مګر
متاسفانه تلفون قطع شد. خب اتمر صاحب در استودیو استن. اتمر صاحب یک مسئله پیشتر ما گفتم در قسمت اول که بسیاری از متخصصین یا افراد مملکت ما و شما همیشه میگه از مارگزیدگی از رسمان میترسن، از او خاطر از زیر کاسه نیم کاسه میپالناله و تا جهتی هم شاید حق به جانب هم باشن. برای اینکه آقای انجینیر متی‌الله متی در فیسبوک نوشته کرده که توافق نامه تاپی گامی است در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های مثل ممالک هند و پاکستان از این قبیل، و همچنان در دوام صحبت خود میگن که حتی امریکا از این خاطر این مسئله را حمایه میکنه و همچنان این مسئله با فایده امریکا هم است از نقطه نظر استراتژیک که روسیه هم یک نوع از بسلا از بازارا پایش کشانده میشه، یعنی از دیگه برش یک مشکل ایجاد میشه. از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین این تا چی حد درست است؟
ببینین بعد از این که شوروی از هم میپاشه، کشورهایی که در محور شوروی بودن اینا با کشورهای مشترک المنافع تقسیم میشن و به شکل مشترک المنافع تا امروز هم اینا با هم روابط با همی دارن. منظور اینجاست که هر کشور مشترک المنافع میتونه استقلال خود داشته باشه و از طریق تجارتی که در منطقه صورت میگیره برای خود سرمایه به دست بیاره. یقینا ما گپ انجینر سبتیولا را تایید میکنم که ایران علاقمند نبود که ترکمنستان موفق شود که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان بفروشه. ایرانی ها میخواستند که گاز خود به هندوستان بفروشن از طریق پاکستان او را به هند صادر بکنن. ولی چون اینجا علاقه مندی خود هندوستان در مورد گاز ترکمنستان بیشتر بود و از طرف دیگه خود ترکمنستان میخواست که گاز خود از طریق افغانستان به پاکستان هم بفروشه و به هندوستان هم بفروشه، ما فکر میکنم این قرارداد صورت گرفت و این میتونه به یک نوع این چهار کشور از نظر اقتصادی با هم متصل و مربوط بسازه. مسئله دیگه که مسئله رقابت‌های منطقوی است، رقابت‌های اقتصادی است، طبیعی است که روسا هم منافع خود می‌بینن، اونا هم ابی مشکل دارن که گاز به اروپا صادر می‌کنن و گاز شما می‌بینین چند وقت پیش که اوکراین تهدید کردن که اگر بخوان اینا گاز سر اوکراین قطع می‌کنن و همچنین گاز خود که به ترکیه صادر می‌شد بعد از اینکه ترکا یکی از طرح‌های اونا را سقوط دادن گاز خود به ترکیه بند ساخت. به می ترتیب اینا از انرژی میتونن یک وسیله فشار هم استفاده بکنن. به باور ما وقتی که مسئله اقتصادی مطرح بشه دیگه اونجا مسئله زیر کاسه چیزی نمیمانه. نظر صاحب که ما او را بگویم که پاکستانی ها میخوان از این یک نوع سوء استفاده دیگه بکنن، اینجا همه چیز تا جایی که مربوط به افغانستان است قسمی که گفته شد نیروهای امنیتی افغانستان امی تدابیر دارن، برزی که امی امکانات برشان داده میشه، وقتی که امکانات برشان داده میشه اینا میتونن بله. امنیت منطقه را بگیرن و چون پاکستان از این نفع میبره و پاکستان هیچگاه در صدد از این نخواد برآمد که این پروژه را برهم بزنن و یایی که این پروژه را تخریب بکنه توسط عناصر افراطی که اونا زیر تاثیر پاکستانی هستن، بخاطر ازی که فایده ازی به خود پاکستان را پیدا بله. و مسئله دیگه مسئله هند است که در اون قسمت باز هندوستان حاضر نخواد بود که پاکستان منافع هند ضربه بزنه و من باور نمی کنم که پاکستانی ها بتانن دبل گیم بازی بکنن که از یک طرف اینا همکاری ها اقتصادی بگن از طرف دیگه کاسه زیر نیم کاسه داشت.
بله دیر از یادتمان اتمر سب فاروقی سب نظر سب فاروقی سب بیاد بله. تلفون پلیکه که لمن سره ده فاروقی سب یوا بلا پختنه چه پیدا کی گی ده پروژه ده یا ده قرارداد تخنیکی برخه پړمنده دا خود ولکی گچ د 10 میلیارډ شاوخوا ډالر پروجکټ یا پروژه ده د دې هغه ضمانتونه څه دي؟ مثلا کدغه په څلورو هیوادونو کې مثال په توګه پاکستان کم وخت د دې قرارداد د دې پروژې له بندونو سرغړونه کوي یا داسې اقدامات کوي چې هغه د دې پروژې له عمل کېدو د دې پروژې له جریان سره په ټکر کې وي، په دې کې داسې څه ځای پر ځای شوي چې غرامت به څه وي یا یا یعنی سرغړونې په صورت کې به څه ګام اخیستل کیږي؟
مازره تر مختل دا ډیټیل دا قرارداد نه درلري منتها په امید اوسو کې دومره اس کولای شي چې په مجموع کې بده شي اومده او عظمت لابانه او واهنت منطقوي او بینلی پروژو کې هغه میکانیزمونه چې جدي کې چې حتی د هر غړی او د هر عضو او د هر سهمدار مسئولیتونه او د غیر صلاحیتونه په یک وضاحت سره لیکل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې پاکستان، افغانستان او هند صرف 15% نه تاغل لري سهمدار دي په خپل په دې کارپوریشن کې 15% سهم د ترکمنستان دی هواد دی اول ته د مالی مسایلو مسئولیت او ضمانت اچي بان کړی دې خاطر دا چانس دی چې دې پروژې د تخنیکی مسایل او د عدم د رعایت خپل مخالفتونه یو هواد یا بل هواد دا پروژه په چالش وباسي ځکه کوم چې دا ډېره محدوده ای او لته نه ضرورتونه دي چې پاکستان دی ګاز لپاره جدي ضرورت لري یا هندوستان ضرورت لري او هم افغانستان په ټول نه ډېر علاقمند دی او ډېر شایق دی چې د افغانستان لپاره نه تنها دی یو موټی پیسې دی د راسته راولا یو څه مقدار ګاز د استفادې نه پرته په افغانستان کې دا دی یو ای او د هغه یو تاریخي استثنایی بس ده لکه چې افغانستان ولسمه شو ویلې دا پرمختګي چې په ټول دنیا کې یو ډېره محدوده منطقه ده د همګرایي او همیاري او همکاري د ځمکې په جغرافیه کې دا ثابته کیږي چې دا هیوادونه هم کولای شي چې خپل مشترک منافع پر اساس باندې د شلو پروژو باندې کار وکړي. په دې خاطر فکر نه کوم چې د کوم خاص یعنی معذرت هغه وسته ایښودل شوی چې دغه پر اساس باندې یو هیواد یا بل د خپلو مسؤلیتونو سرغړونه وکړي او بیا دلته د پروژه د ناکامۍ سره مواجه شي. تاسو ته معلومه ده چې هندوستان تر 2008 کال دغه پروژه ته نه را داخلي ده. علت یې دا و چې دوی په دې مطمئن نه وو چې په دغه ذخایر ترکمنستان کې په کافي اندازه ګاز موجود دی چې په کال کې تقریبا 10 میلیارد متر مکعب دوی صادر کړي. په دې چې د هندوستان ضرورتونه ځکه زیات وو او زیات تقاضا لري چې چیرته دا کار هم وشي، زه یقین لرم چې هندوستان د غبیر او چتو ضرورتو د خپل ګشت انکشاف د اقتصادي لپاره لري، هغه به دا توان ولري چې دا ټول ګاز واخلي. او له بلې خوا هم د پاکستان خپل نیازمندې تاسو باندې ولري چې په دغو کالو کې هر کال په شاتج د برق پاکستان کې تقریبا شپارس تر اټلو فساتو خارو کې پاکستان دی. صنعتي مسائل کې زخت زیات مشکلات لري، یو تولیدات د رقابتي تولیدات نه دي چون د انرژي لپاره ډېر اوچت قیمتونه پرې کوي. په دې خاطر هغه چالشونه که چېرته پیدا کېږي زه یقین لرم چې هغه عمده ضرورتونه چې موجود دي د چالشو په مقابل کې دا به کامیاب شي او په قرارداد کې او په خپله په داد امید دفعهم که دا مسائل به طول پیش بینی شوی او دا دیده پروژه او دیده شو پروژه ناکامی ده ذکر کنم چه تلشه معمولی و حدی خار نده.
دیر زیاد مننه
فاروق صاحب، بسیار زیاد تشکر. حتما سرم تشکر. ما خیلی فرمات خود تعقیب کنیم به شنانده عزیز ما موقع بتیم اونام بعض سوالا را تره کنن تشویش هایشان رفت شد. ولی شنانده عزیز یک اعلانه کوتاه داریم، باز نوبت شما.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
البته یادتان نره که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره های تلفن برتان میگم که یک شنونده ما باز حسابش خراب نشه که 0700-822-755 و 0799-203-540 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایین. هنوز کسی تلفن نکردن، از او خاطر من شماره تلفن یک بار دیگه اعلان میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540. خب به هر حال شنونده های عزیز بفرمایین، اگر اینه مگه وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایین. سیب
بله مهربانی.
بله مهربانی سیب. او سیب
سلام باندې کې هي تاسو ته وویل چې بیچاره تاسو سره د نگرانې په تماس کې تاسو دا وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره اقتصادي پروژه ده او 2000 کسانو لپاره د کار زمينه مساعده ده. آیا د افغانستان نفوس هم د 2000 دی او کله تر دې زیات دی؟ دویمه خبره دا ده د دې پروژې څخه د افغانستان سولې ته او امنیت ته ضرورت لري. خلک د کلوګه او پتون نه خورته نه په دې اندته او د امنیتي نو
ډېر زیاته مننه. په پښتنه مو رسیدلو او تقریبا د خبرونې په لومړۍ برخې په همدې خبرې وشولې چې او لکه څنګه چې اوس دغه فاروقي صاحب هم تاسو به اوریدلی چې هغې ویلې چې چون پروژه د اقتصاد له نظره د سیمې هیوادونو لپاره دومره مهمه ده چې د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره په افغانستان کې د امنیت لپاره زړه ښه کړي او رښتینې همکاري وکړي. یو بل اوریدونکی هم خپل نظر صاحب.
بله
بله السلام علیکم. خپل سلام تاسو ته او ملګرانو ملمنو ته د دې ملمن دلم
وکړه. اجازه مهرباني.
شکر زوند. تاسو یو سوال لرم، سوال لرم. آیا پاکستان خو په یو وخت کې په نشان نه ودی کدا ملمنه په دا کې ما ته جواب راکړي چې پاکستان نو اوس غواړي چې هم د ترلاسه کړي او د پاکستان وزیر دفاع د خبرو په تایید کې چې دی ویلي چې طالبان نه مرسته وغوښتله، آیا بیا خو به دا طالبان دا پاپلین د افغانستان په حکومت باندې د فشار د علی په واسطه خو نه استعمالوي چې بیا به د پهار ځای کې دا قطع کېږي او بیا به د افغانستان د دولت نه امتیاز غواړي. دغه سوال
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. ښه پوښتنه ده. یو بل اورېدونکی هم اخلو. بله
بله بفرمایئ. بله بله بفرمایید. میشنم
نجیب شما را کامل دعوت میکنم.
بله نجیب جان خوش آمدید. بفرمایید.
سوال ما قسمی بود که یک قسمت عمده از این پایپلاین گاز قسمت های تاثیر ایران از افغانستان تعیین میکنه، از هرات تا ترخندی تا نیمروز، و اوج ما یک خطر بسیار بزرگ امنیتی داریم، در حالی که نیروهای امنیتی ما قادر به حفظ نرمال زندگی مردم همیان در سطح ولسوالی ها نیستند. طبعا با آمدن این پایپلاین در افغانستان فشارها از طرف ایران زیاد میشه و بیشتر ترغیب میکنه نیروهای مخالف دولت که مثلا این کار اخلال بکنند. چطور این توانایی در وجود نیروهای امنیتی مخاط بود؟ چون این پروژه یک پروژه وسیع است، بزرگ است، وسایل تیل و ازار مصارف دیگر دارد. در حال کردی ما اندان در حالت نرمالش توانایی حفظ وطن در ضعیف است و امکانات ضعیف است. چطور چی تنظیمی برای چی ترتیب گرفته شده که این پایپلاین مطلق امانت امنیت امنیتی داره؟ شاید تا به این پروژه که در اینده نه اونا برای حتی کنید پشمو کنید پروژه پروژه از ماشید.
تشکر نجیب جان از تلفونتان. بله یک شنوانده دیگران بگیریم. بله شنوانده عزیز.
بله سلام علیکم. حلیم جلال آباد به خبر کوم. تاسو فازي محترم اوریدم خپل نه احترام وړاندې کوم. مخکنی اوریدم کوم زما تشویش په دبات په ایران په دې کې غوښته چې دا پایپلاین د ایران د لارې نه تیر شي. یعنی ایران د مېلمنو نه پوښتنه ده چې ایران کولای شي چې دا مداخله کوي د امنیت په برخه کې، هغه مداخله کوي او دا پایپلاین معنی وګرځي. یعنی ایران دا صلاحیت یا دا قدرت شته که نشته؟ ما
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. زمونږ دغه دوه اورېدونکو دغه وروستیو پوښتنو باندې مې پیل کړو. د ایران مسله، پاکستان خو کوی چې پاکستان مخالفت کوي یا پاکستان به ورانه کوي د عامو خلکو په اصطلاح باندې، نو هلته خو د پاکستان خپله ګټه هم پکې ده. د پاکستان 60% ګاز له دې پایپلاین تیریږي پاکستان ته، نو دا به ومنو چې زه خو پاکستان ضرورت لري او ډېر زیات تخریب نه کوي په دې مسله کې. ایران خو پکې دخیل هم نه دی او نه د دې پروژې برخه ده، او بیا ایران تر دې مخکې مخالفت هم کړی دی. بلې او ستونزه هم دا ده چې د دې سوالو سره چې هغه هم تاسې نه غواړو وورو چې ایران بیا نه یوازې دا چې لکه یو پردی ملک په ګاونډیتوب کې پروت دی، ایران په افغانستان کې دنه هم نفوس لري، په سیاسینو نفوس لري، په سیاسي مشرانو نفوس لري. یعنی که پاکستانی طرفدارانو سیاستوالو ته ستونو پنجو ملکیږي، خو دلته بیا ستونې هفتم بیا هم ستونونه نه هم خو دا ډېر زیات دي په افغانستان کې. نو د ایران تهدید یا د ایران لخوا نه احتمالي تهدید ته څنګه ګورئ؟
زما په باور مراد خبره داسې ده چې کله دغه 9000 فوج آماده کیږي، زما په اغلب ګمان زه ما هم داسې اورېدلی دي چې دغه هغه سیمو ځینې به دغه سرتیری استخدامیږي چې دغه پایپلاین دغه ځینه تیریږي.
بله.
او هغه سیمو ته به هم ګاز ورسیږي چې دغه پایپلاین دغه ځینه ورتیریږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، کله چې یو کلي ته ګاز ورسیږي، کله چې د یو کلي نه د یو سیمې نه کسان په وظیفې باندې وګمارل شي او مقدار پیسې ورته ورشي، نو دوی خپله کولای شي چې دغه پایپلاین د محافظت کې. زه په دې باور یم چې که دغه دغومره کسان د پایپلاین په اوږدو کې دوی اول وظیفه اجرا کړي، بل خپله کلیو ته خپله ولسوالیو ته ګاز ور ورسیږي، خپله د ولسوالي کسان او خپله د کلو کسان دې ته چمتو دي چې د دې پایپلاین نه دوی دفاع وکړي او نور بهرني ځواکونه دې ته پرېنه دي چې پایپلاین تخریب کړي. تاسو د سلما په بند کې وګورئ، د ایرانیانو دا نه غوښتل چې د سلما بند جوړ شي، لیکن
بله.
فضل د خدای دغه د سلما بند جوړ شو یا دوه میاشتې وروسته دغه افتتاح کیږي. نو زه په دې باور یم چې که موږ خپله د خپل پروژو نه دفاع کوو. تاسو اوس یو مثال تاسو درکوم، او هغه د ملي پیوستون د پروژو یو مثال دی. کله چې ملي پیوستون پروژې تطبیقي، لس فیصده ده خلق وانده ده. اما اگه لس فیصده خلق تا ده مالکیت حق ورکی چیه ده دوی خپلا لس فیصده وانده اخلی ده پروژو پا تطبیق که نو بیا دوی ده پروژو نساته نکی زان مسئول گنی چه ده پروژه دوی وساتی زکا که دوی لس فیصده دلتا وانده درلو دلی ده. نو اوس دا معاین تقریبا هم دغس یو شای ده که پا غسی و که چه ده پایپلین تیریگی او دل دیزی نکسان وظیفو تا استخدام بیگی دیزی نا محلی قواتون جوریگی او دیزی نا گاز پده کلی و لسوالوی که تخصیب بیگی زب پده باورمندیم چه آجد ده بل چارشت هم دغا کلیوال هم دغا ده و لسوالی کسان هم دغا سرتیری با دغا پایپلین ساتی منگا با دیر بد بینانه قضاوت نکو زب فکر کنم چه اوس با دیر لا وقتی چه اغا چالشونو بنده منگا تفسیره و خبری و کم وقت چه دری کال نور دیر وقت
بله.
چه دغا پروژه تطبیقی گی
بله حتما سب راست میگن بسیار بد بینانم نباشه منتها تشویش مردم هم باید رفع شود. فاروقی سب سوالا رو شنیدین، موضوع ایران شنیدین، قبلا از حتما سب پرسیدیم آقای انجینیر متیالله متی هم در فیسبوک یک چیز نشته بوده در میگه که توافقنامه تاپی گامیز در راستای منزوی کردن بیشتر ایران از مارکت های روبرشت انرژی هند و پاکستان و هم یک کمک فشار سر روسیه و از این قبیل مسائل میگن، از او خاطر امریکا از این پروژه حمایت میکنه. همچنان آقای رؤوف لیوال هم در فیسبوک نشته کردن که ممی مسئله عکس العمل نشان دادن به مسئله بیانیه وزیر دفاع که از طالبا کمک گرفته شوه. در این موضوع هم در نظر گرفته سیم سوالا را اگر جنبندی کنین جواب بودین خوش میشیم. سیم بفرمایید.
بسیار تشکر. دقیقا نگرانی ها میتونه به هر شکلش ایجاد شود. شما میفهمین که از نظر سایکولوژی انسان ها بعضی وقت پیاله نیمه خالی نیمه پر میبینن و بعضی ها نیمه خالی میبینن، مربوط به حواس انسان هاست که چیه خمسرش قضاوت میکنن. برای اینکه به هر حالت فهمم این است که همین پروژه دقیقا 23 سال قبل مطرح شد و در جریان همین سالهای اخیر مخصوصا در مجامعی که ما حداقل در او حضور داشتیم، در جلسات جدی و رسمی، حتی در ماه اپریل امسال که ما صحبت داشتیم در یکی از جلسات با وزیر انرژی هندوستان، این پروژه یک تخیل به نظر می رسید. ولی که شما دیدین که هفته قبل این پروژه بالاخره کار عملیش آغاز شد و از اون مرحله برآمد. شک و تردید هایی که دوستا داشتن و همیشه این نگرانی ها بود، این نگرانی ها مرتفی شد. من یقین دارم که بنابر همین که این پروژه می تواند یک طرف سر روابط هندوستان و پاکستان اثرگذار باشه، سر روابط افغانستان و پاکستان اثرگذار باشه، روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان اثرگذار باشه و بالاخره به همین ترتیب سر روابط سایر کشورهایی که در این منطقه از همگیرایی ها در متاسفانه در جریان صده ها بسیار دور بودن و در جریان 60 سال اخیر هم که دنیا در تمام نقاط خود به همگیرایی پیوسته، مگر این منطقه همیشه دچار چالش بوده. من یقین دارم که بالاخره این سر آغاز
بله.
یک بحث جدید هست. نگرانی هایی را که دوستای ما راه کردن شک نیست که ممکن است بنابر منافع خود کشورها در این منطقه تلاش هایی را کردن. من پیشتر از کردم که پالیسی ها در گذشته همین بود که همسایه را فقیر بسازیم تا شما غنی شوین، در حالی که خود فریب دادن بود. همین ذهنیت ها هنوز هم پیش حلقات متاسفانه در این منطقه وجود داره که تلاش ها را خاک کردن. اما به هر صورت چون دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است بر تامین دسترخان مردم و این پروژه میتونه از یک طرف در دسترخان مردم چیز را بیفزایه و از جانب دیگه در واقع تامین کنه امنیت جان مال مردم که آرزوی کل مردم افغانستان است و بعد مشکلی بسیار جدی مردم است، این میتونه در واقع یک حقی وصل باشه. بروی همین دلایل دولت افغانستان تلاش جدی خواهد کرد که به خاطر تامین امنیت این پروژه، اما آنچه که برش ممکن است ایران انجام بده. از طرف دیگه شما میفهمید پروژه‌ای که در او بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میشه، طبعا در این کشورهایی که یا مؤسساتی که در این نفس هستن اونا هم منتظر نمیمانند و اونا هم بی‌تفاوت نمیباشند. طبعا تلاش های به خاطر تامین امنیت و به خاطر کامیابی پروژه تدابیر گرفته میشه. من مطمئن هستم که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما، نیروهای امنیتی ما نسبت به دیروز امروز قوت بیشتر دارن و خدا بخواهد فردا نسبت به امروز در موقعیت های بهتر خود بودن. شما میفهمین که اردو 3-4 سال پیش تشکیل شد، پلیس ملی ما معنی کردیم و اینها در مراحل بسیار آغازین کار خود هستن، هر روز نسبت به روز دیگه امکانات و توانایی بیشتر پیدا میکنن.
بله دیر از یک تمنه
با امکانات بیشتر خدمتشان قرار بگیره انشالله از منافع مردم افغانستان و از تداوم موفقانه این پروژه از این حمایت خواهد کردن. در رابطه با نگرانی هایی که پیشتر بحث شد، تا یک مرحله گفته میشد که پروژه دوستی که میتونست پرزی پروژه یک بدیل معرفی شود که گاز از جمهوری اسلامی ایران انتقال بده و یا همین پایپلاین از طریق جغرافیای جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شد، اونا بحث هایی بود که به شکل ذهنی همیشه بحث میشد ولی که واقعیت نداشت، به خاطر اینکه اون پروژه به هیچ وجه نمیتونست و این پروژه بدیل باشه و در بنابراین به عنوان یک رقیب مطرح شد، چون این پروژه مقادیر کافی گاز از یک طرف انتقال میده، از طرف دیگه قیمت از پایین‌تر است و جغرافیایی که پایپلاین باید تعیین میکرد از مسیر جمهوری اسلامی ایران یک بحثی بود که قیمت تمام شده خود گاز بسیار بالا میبرد و خدمات بسیار بلند بود و از طرف دیگه این چالش هایی که داری منطقه جمهوری اسلامی ایران به او مواجه است، او پروژه را غیر عملی میساخت.
در ازیاد من نه فرق
کسی خواهد ایرانی به فکر ازی باشن و به فکر ازی بوده باشن که این پروژه رو تهدید بکنن، چون اونا هم شما میفهمین که اگر این طرف با آمریکایی ها و با غربی ها چالش دارن، اون طرف با پاکستانی ها و با هندی ها مناسبات بسیار خوب دارن و طبعا این منافع مشترک باعث میشه که اون دوستای ایرانی هم که اگر در تلاشی باشن که پروژه رو تخریب و تهدید بکنن از این راهگذر منصرف خواهد شدن.
در ازیت من نه فاروق صاحب نظر صاحب د سیاسی چارو کارپو ژورنالیست و لیکوال سمی یوسف صاحب هم منصرف تلفون پلی کا کده. یوسف صاحب خبرونه ته په خیر راغله، من په دې خبرونه کې تروس پورې تاسو چې نوې پدیم بحثو کې چې د دې پروژې امنیت به څنګه نیول کېږي، د ټاپی او دا پروژه د افغانستان پر امنیت څومره تاثیر کوي، یو نقطه چې اوریدونکو هم ورته اشاره کوي او یو ډول اندېښنې هم شته د افغانستان پر وړاندې پاکستان سیاستونو ته په پام سره بې باوري هم شته. یو ځل بیا تاسو هغه د نواز شریف خبره کوټ کوم چې ویل چې دا یو د ګیم چینج دغه پروژه دا به لوبه تغیري، دې خبر نه مطلب څه دی او آیا واقعي د پاکستان ستراتیژي دغه ډول پروژه چینجول شي بدلول شي د افغانستان پر وړاندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د نور شریف دغه خبره چې دا داسې یو سیاسي او اقتصادي پروژه ده چې ګیم چینجز یا لوبه تبدیلول شي، ما په خیال په 1993 او 1994 کلونو کې په عین ډیر په یو امید سره د یونیکال لخوا دغه پروژه په اړه باندې خبرې کېدلې چې په هغه وخت کې چون که افغانستان کې حالات ډیر خراب وو، خپلمنځي جګړې وې د مجاهدینو ترمنځ او دغه پروژو د تکمیل لپاره طالبان را مخته شول او بیا داسې حالات جوړ شو چې طالبان هغه ځای ته ورسېدو چې نه پای پاتې شو او نه یې په هغو کې تلونکي ګازونه پاتې شول. نو اوس هم بیا دغسې یو حالت ده چې پاکستان او یو ډول یعنی په داسې حالاتو کې چې افغان عوام ډېر ترې مایوسه شوي دي، پاکستان نه یو ناڅافي د دې دغه پروژې خبرې کېږي او دا لالچ ورکول کېږي چې څونکې اوس د اقتصادي حالات او سیاسي حالات پاکستان هم تبدیل شوي دي، پاکستان په خپله هم ورځ په ورځ ځپل کېږي، نو ممکن دا ځل دا پروژه عملي شي. خو بهرحال ډېره زیاته امیدواري نشته ورته، او لکه څنګه چې تاسو وکتو لکه څنګه چې ما وویلې د څلور نوي وم د یونیکال پروژه چې د بېنظیر بوټو د هغه وخت ګوند چې په خپله یو ډېره سیکولر سیاست مداره وه، خو دغه پروژه مجبوره کړه چې د خپل یو داخله چارو وزیر نصر الله بابر د لارې طالبان یو ډول حمایت کړي، او هغوی دا فکر کوو چې اقلا په دغه سیمه کې که طالبان وي یو ډول امنیت به وي او دغه پروژې چارې به په مخ ولاړې شي، خو بدبختانه ونه شول. نو دا ځل هم امیدونه ډېر شوي دي، یعنې که سړی وګوري خلک دا فکر کوي چې ولې به پاکستان داسې لیونتوب کوي چې دغه ستره پروژه چې دا وخت د پاکستان او نفوذ په نړۍ کې یو مهم نفوذ لري او نفوذ د خلکو هم ډېر ده او انرژي ته ډېر زیات قوت ضرورت لري او حتی نیم په ورځ کې 2 ساعته یا 4 ساعته پورې نه برق لري نه ګیس لري، دوی ورته ضرورت لري. خو ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اصلي پالیسي جوړوونکي هغوی ډېر د تجارت او بزنس په کیسه کې نه وي، ممکن سیاسي خلک یا د خپلو هغه سیاسي اهدافو د پاره چې خلکو ته یو وخی چې موږ د ملک ترقی ورکو، سړک جوړو، پایپ لاین راولو، هغوی د پاره دا مهم وي. خو د دې عملي کول بیا هم د هغه چا په لاس کې دي چې د دغه سیمې بالخصوص افغانستان هغه نظامي او وضعیت ته تغیر ورکولی شي. یوازې خبره ده په اوس وخت کې طالبانو باندې فشار زیات شوی دی، ځکه چې ډېر خلک دا فکر کوي چې اوس د پاکستان په فوج کې هغه کسان چې هغه پخوانی جنریشن یا پخوانی خلک وو، هغه چې په اویایمو اتیایمو کلونو کې یا په نویمو کلونو کې د جهادي چهرو مرسته کوله، یا هغوی ته ښه راتلو اوس د هغوی په جبه یو نوی پوځي قشر رامنځته شوی دی. ځوانان دي، هغوی به بل ډول فکر کوي. خو زما په خیال د دې پروژې تر ټولو مهم احمد بدی کې چې سکیورټي وڅنګ ورکول کیږي، دا یوازې په افغانستان کې د سکیورټي مسله نه ده، په پاکستان کې دا پروژه د هغه سیمې نه تیریږي چې هغلته بلوچ وسلوال تقریبا هر ورځ د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان د ګازونو پایپلونه الوزوي، هغه باندې بریتونه کوي. سره د دې چې په وروستیو کې د بلوچ وسلوالو هغه بریدونو اندازه کمه شوې ده. خو به هر حال یو څوک په افغانستان کې لس بلیون ډالر پروژه باندې کار کوي، هغوی هم حتما هغه سیاسي او نظامی تحلیل کړی وي چې څومره د دې امکانات دي. خو به هر حال پروژه یو ډیره مهمه پروژه ده، او دا یوازې دا نه ده چې په افغانستان کې ګاز تیریږي، دې سره به بزرګونو خلکو ته وظیفه پیدا کیږي، دغه خلک به دلته افغانستان خپل خلک به ترې مستفید کیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پروژه هغه غردول پروژه نه سي چې په 1994 کې طالبانو په
وجود باندې
واوښتل او څه مشکلات رامنځته کړی دي.
تشکر استاد فاروقی. بخیر، گاز تا پاکستان برسانیم، بازوسون شد پاکستان میفهمه و هندستان، خب ما تا از افغانستان بخیر تیرش کنیم. چه منتها یک سوال 20 سال کهنه را من میخواهیم یک دفعه دیگه تازه کنم، تره کنم. 20 سال پیش وقتی که شوروی از بین رفت و ای ترکمنستان و ازبکستان نیگه پاک برآمدن، همین پروژه ها در او وقت صحبت میشد. 20 سال پیش باز در او وقت متخصصین تره میکدن، میگفتن چون ای ممالک، مثلا امی ممالک منطقه، هر کدامشون یک رژیم متفاوت داره، یکیش دکتاتوریست، یکیش نیمه دموکراسیست، یکیش نیمه دکتاتوریست، و ای یا کلشان جور نمیان. راستی هم که جور نامدن، یعنی 20 سال هم دوام کده لذیبات، باز یک جار جنجال دیگه نخیزه سیب. از این نقطه نظر خود کدام تشویش نیست انشالله.
ببینید، من خدمت شما پیشتر عرض کردم که ما سرعت رشد و انکشاف جامعه را در یک حالت استثنایی می‌بینیم، مخصوصا بعد از دهه 80 به این طرف، به خصوص بعد از اینکه خب اینترنت آمد و تکنولوژی معلوماتی به ساق قوت گرفت. اقتصاد دنیا و نیازهای دنیا، نیازهای اتباع که در کشورها زندگی میکنن، هر روز نسبت به روز قبل جدیتر شده میره و دولت ها مکلفیت پیدا میکنن که تا اون نیازها را رفع بکنن، نیازهای بسیار به سرعت و بلند بالای ملت های خودن. من فکر میکنم که بحث انتقال گاز در همین کشورهای حوزه آسیای مرکزی، بعد اینی که اتحاد شوروی از هم فرو پاشید و اینا استقلال خود را گرفتن، مسئله انتقال گاز از اینا به عنوان یکی از عمدترین منابع عایداتی از اینا مطرح شد. و دقیقا همینطور که دوستان پیشتر گفتن، من هم عرض کردم که اولین بار در سال 1992 کمپانی بریداس ارجنتینی داخل این معادلات شد و اونا میخواستن این پایپ انتقال بدن به پاکستان و از طریق جغرافیه افغانستان. بعد از اون یونیکال در سال 1995 داخل شد و اصلا بعد از اینکه حملات تروریستی شد بالای سفارت آمریکا و اینا و قضایا تغییر کرد، اینجا مناسبات و طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، بالاخره این پروژه ها ملتوی شد. بعد از 11 سپتامبر و جریان 14-15 سال گذشته، هر وقتی که بحث انتقال مطرح شد، از یک طرف شک و تردید موجود بوده که شاید ذخایر بهیره کسپی هم به اون پیمانه کافی نباشه که بتانن مقدار گاز مورد نیاز هر دو کشور هند و پاکستانه که اینا هر دو کشورهای قسم که جدا نیاز دارن به منابع انرژی رو تامین بکنه. تا بالاخره از ذخایر جدید در جنوب شرق ترکمنستان کشف شد و او ثابت کرد که اینها ذخایر کافی گاز دارن که میتونن امی پایپلاین را که در حدود 30-35 میلیارد متر مکعب گاز سالانه صادر میکنن و میتونه یک بخش از نیازمندی های هر دو کشور رفع کنه، علاقه مندی زیاد شد و روی زمین. اما پیوسته سوالا همی بود که کی تمویل میکنه و این در وقت 12 تا 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری فکر میشد.
بالاخره همه این دفاع صورت گرفت تا این روز ما در همین مرحله قرار گرفتیم که این پروژه به عنوان یک پروژه عملی که کار ساختمانش آغاز شده هست. اما شکی وجود نداره که همه پروژه ها، همه اقدامات، همه کارها دچار چالش است، مخصوصا در این منطقه. در منطقه که عرض کردم که سیاست ها هنوز هم سیاست های کهنه متداول و همون قرون گذشته هست که بر همگرایی، بر همکاری، بر همیاری تلاش جدی وجود نداره. متاسفانه کشورهای کوچی در شمال افغانستان هستند و این چی کشورهای که در جنوب هستند، در مجموع کشورهای منطقه سیاست مدارا معمولا افکارشان افکار سنتی گذشته هست. اما این افکار گذشته پاسخگوی نیازهای امروز مردمانشان نیست، چون مردم امروز نان میخوان، مردم امروز گاز میخوان، مردم امروز تولید میخوان، اقتصاد و رفاه میخوان. حکومت پاکستان و نظامی های پاکستان که امروز این بدبختی رو بر ملت خود تحمیل کردن که با همه ظرفیت هایی که وجود داره هنوز هم اون ملت در گرسنگی و در فقر و در گوشت اقتصادی بسیار پایین به سر میبرن، این برایش ممکن نیست. امروز تکنولوژی و این ارتباطاتی که به وجود آمده این ملت ها رو بیدار
دیرم منه نفر پیسه
بگیر هستن به این تقاضای مردم خود ترتیب اثر بتن و جز رفتن به همگرایی، به همکاری، به همیاری و تساند و اما ابو بکر انداختن توانایی مشترک راهی وجود نداره و ما مطمئن هستیم که انشاءالله این سر آغاز پروژه است و ما ده ها پروژه مشترک دیگر را در این ساعت شاهد خواهد بودیم و این باعث به وجود آمدن همونطور که آقای نواز شریف گفته و دیگر رهبرای کشورها در جریان افتتاح پروژه گفتن واقعا یک پروژه است که اما موازنه ها را تغییر میکنه،
مننه فاروق صاحب دیر زیات مننه اتمر صاحب که فقط د سید جن بندي په ډول سره چون ډیر کم وخت لرو درې څلور دقیقې لرو ول سی سی دومره احمد چې دا پروژه لري او ټول دوستانو هم په خبرې وکړلې له داخل څخه د افغان حکومت ظرفیتونه څومره دي چې دا پروژه هم دومره جدي وخلی هم دومره اهمه او مهمه ثابته کړي د سیمې هیوادونو ته له داخل څخه کار پکار دي مهرباني کپلندوي وای
دغه عمده تشویش زمونږ هم دغه دی چې مونږ په داخل کې دغه توانمندی د مدیریت لرو کنه یا دغه پروژه هغه لاسونه ته ولیږي چې هغه لاسونه د مافیا لاسونه دي. زه په دې باور یم که په سیمه کې هیوادونه نږدې کیدای شي نو هغه په اقتصادي منافعو باندې په اقتصادي ګټو باندې دوی سره نږدې کیدای شي. د اوس نه دا ډیر مخکې د وخت نه دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دا پروژه به خطر سره مخامخ کیږي. موږ باید خوشبین اوسو او هیله مند یو چې دا د افغانانو دپاره د کار یو زمینه مساعد شي او د افغانانو دپاره یو څه عاید ترلاسه کی او د افغانستان اقتصاد په دې باندې وده وکړي. او همدغسې په دغه سیاسي برخه کې هم هغه هیوادونه چې په دغه پروژه کې یو ځای سهم لري او ګډ مشترک منافع لري دوی هم هغه سیاسي ستونزې چې په خپل منځ کې لري دا هم تر هغه حده پورې چې هغه متحد یا دوړخیزه اقتصادي منافع د دوړو هیوادونو د پالري لري نو په دې برخه کې دوی سره رانږدې کې زمونږ هیله دغه سي ده.
محترم آقای محمد اسحاق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی بسیار زیاد تشکر از تشریف آوریتان از اشتراک کردن در پروگرام، همچنان محترم آقای حمیدالله فاروقی که از طریق تلفن تماس گرفتن از آنام یک زان تشکری بله. میکنیم هم از آقای سالی محمد سالی معاون کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه تشکر میکنیم، همچنان از محترم آقای محمد امین فروتن نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی هم تشکری میکنیم. بعدی ترتیب به پایان برنامه رسیدیم.
لطفا دوستان و مننه که اوریدون کسی خواهم
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
به خدا پامان.
ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ ماه من امشب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی، ماه من ماه من ماه من خود